السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې نن عمومي ټاکنې پیل شوې دي. دا ټاکنې داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې خلک ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنیو اندېښمن کړي دي او ژوند یې ور تریخ کړی دی. د ټاکنو وروستی حال مو اخیستی دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په بلوچستان کې د پرونیو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو چاودنو کې چې په پښینه او قلعه سیف الله سیمو کې پر ټاکنیزو دفترونو وشوې، شاوخوا دیرش تنه ووژل شول. فرانس پریس خبري اژانس د داعش د ټلګرام چینل په حواله راپور ورکړی چې دواړه دغه چاودنې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو د چاودنو په وسیله شوې دي. پاکستان کې له نننیو عمومي ټاکنو یوه ورځ مخکې دغو چاودنو خلک ویرولی دي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې د اسلام آباد پولیسو ویلي په ټول هیواد کې د ټاکنو امنیت ته لسګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې ویلي چې د دوهې په غونډه کې پر معنادار غډون غور کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد پرون پر ایک شبکې لیکلی چې ښاغلي متقی دا ځواب د نیکلاسن د پوښتنې په ځواب کې ورکړی چې آیا د دوهې په غونډه کې برخه اخلي کنه. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري میاشتې په 13مه او 19مه د بیلابیلو بنسټونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون سره جوړه شي. له دې سره همحاله پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د حمله توماس نیکلاسن سره د افغانستان پر وضعیت او د غرض د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزي له دفتره په تېره شپه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه هیله ښوولې چې د افغانستان لپاره د دوهې غونډه مثبت نتایج ولري. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو او افغانانو له لسو استازو سره د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ خبرې کړې دي. میرمن امیری تېره شپه پر خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا د ځپونکو اقداماتو له دوام سره دې ته اړتیا ده چې په افغانستان کې په ډله ییز او قوي ډول د ښځو ملاتړ وشي. میرمن امیری په دې پیغام کې نه دي ویلي چې په دغو ټاکنو کې په مشخص ډول په دغه کتنو کې په مشخص ډول له چا سره کتلی دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار محدودیتونه لګولي چې د بیلابیلو بنسټونو او هیوادونو انتقادونه یې پارولی دي. ټاکل شوی د مصر او قطر په منځګړیتوب د غزې په اړه د مذاکرو بل پړاو نن پنجشنبه په قاهره کې پیل شي. د مصر یو چارواکي ویلي دغه مذاکرو هدف په غزه کې د قراري ټینګښت او د نورو یرغمل شوو او بندیانو خلاصون دی. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د حماس ډلې یوې سرچینې چې له موضوع خبره وه تایید کړه چې دغه فلسطینی ډلې له دغو مذاکرو سره موافقه کړې ده. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګري سازمان بولي او اسرائیلي پوځیان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې ډېر زیان یې ملکیان ګالي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اکتوبر لومې په روانه جګړه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو بیا دا شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. د فلیپین په جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدنې په پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي او تر 40 زیات نور تریتم شوي دي. د فلیپین د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزه ادارې چارواکو پرون چهارشنبه ویلي چې د سه شنبې ماښام د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې 1.5 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې ځمکې ښویېدنه کې دوه کورونه چې ځایي کان کیندونکي پکې اوسېدل تر خاورو لاندې شوي او معلومه نه ده چې څو کسان پکې اوسېدل. او په جرمني کې لسګونه زره کسانو په تیر کال کې د لیکونو او پارسلونو د ځنډېدو یا هم ورکېدو په اړه شکایت کړی دی. دا خبره د جرمني د فدرال شبکې ادارې پرون چهارشنبه په بن کې اعلان کړه. دغه شکایتونه د پوستي خدماتو او د بستبندۍ د ټول صنعت په باب دي، خو 90% یې د پوستي خدماتو د مخکښ بنسټ د ویچه پوست په اړه دي. خلکو شکایت کړی چې لیکونه او نور پوستونه یا پارسلونه یې پر وخت نه دي رسیدلي یا هم ورک شوي چې بیا یې هیڅ درک نه دی لګېدلی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړی او بشری او اساسي حقوقو ته ځانګړي شوی خو پلانډ خبری برخه کې به د پاکستان پر ټاکنو تام شو. په پاکستان کې نن په داسې حال کې عمومي ټاکنې کیږي چې په دغه هیواد کې د ناامنۍ او پیښو خلک اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت په امنیتي ملحوظاتو له افغانستان او پاکستان سره د خپل سرحدونو د تړلو خبر هم ورکړی دی. په پاکستان کې خلک وایي ګرانۍ، بېوزلۍ او ناامنۍ یې ژوند تریخ کړی او هیله مند دي چې د دغو ټاکنو له کبله یې په ژوند کې مثبت بدلون راشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورئ.
نن په پاکستان کې په میلیونونو کسان په عمومي ټاکنو کې د خپل رایو د کارولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. رای ورکوونکي د ناامنیو له بیرې سره سره په خپل شخصي ژوند کې د یو مثبت بدلون په هیله رای ورکوي. له دغو ټاکنو سره به هغه ناڅرګند سیاسي وضعیت پای ومومي چې د 2022 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې روان دی. هغه هم وروسته له هغې چې ملي اسمبلۍ پخوانی صدر اعظم عمران خان بې واکه کړ. د سند ایالت د کراچی شهر اوسیدونکي محمد ابراهیم رویټرز اجانس سره په خبرو کې ویلي ولس یو مثبت بدلون غواړي.
عوام کی تو یہی توقعات ہوتی ہیں کہ نیا بندہ آئے
اور ولس دا تمل لري چې تر ټاکنو وروسته نوی سیاستوال رامخ کی سی او یو بدلون راوړي. ټول هغه سیری چې تر اوسه رامخ کی سوي هغه څوک نه و چې د خلکو په ژوند کې کوم بدلون راوړي.
په پاکستان کې خلک شکایت لري چې ورځ په ورځ ګرانی او بیوزلی په زیاتېدو ده او د ناامنیو روانې لړۍ هم د خلکو ژوند تریخ کړی دی. دا ټاکنې د ناامنیو له دوام سره هممهاله کیږي او پرون هم د بلوچستان په دوو سیمو قلی سیفله او پشین کې د دوو چاودنو له کبله شاوخوا 10 کسان ووژل سول. بلخوا تیر ماښام د کراچی په ګلشن اقبال کې هم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه یو تن ووژل سو او بل ژوبل سو. په سند ایالت کې ځینو چارواکو د نننیو ټاکنو پر مهال هم د ناامنیو د ځینو پیښو اټکل کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنو په ورځ به د امن د تضمین لپاره له افغانستان او ایران سره د پاکستان سرحد تړلی وي. د پلازمینې اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان رویټرز اجانس ته ویلي په دې ښار کې د ټاکنو د خوندیتوب لپاره وړ اقدامات سوي دي.
د اسلام آباد پولیسو د رای ورکوونکو د خوندیتوب لپاره هر اړخیز امنیتي پلان برابر کړی دی.
د د پوینا د ټاکنو په ورځ به د خوندیتوب لپاره 6500 پولیس افسران په اسلام آباد کې ګمارل سوي وي. په پاکستان کې د ملي او ولایتي اسمبلیو یا پارلمانونو لپاره په هرو 5 کلونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې تیرې عمومي ټاکنې د 2013 میلادي کال د جولای پر 15مه سوي وي. هغه کال هم د ټاکنو په ورځ او تر هغې مخکې د تاوتریخوالي پیښې سوي وي. دغه ټاکنې د ملي اسمبلۍ د 268 څوکیو لپاره، دغه ورځ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلۍ د 115 څوکیو، د پنجاب د 299 څوکیو، د سند د 130 څوکیو او د بلوچستان ایالتي اسمبلۍ د 150 څوکیو لپاره کیږي. د ملي اسمبلۍ لخوا ټاکل سوي استازي وروسته د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکي او د ولایتي اسمبلیو استازي بیا د هر ایالت اعلی وزیر انتخابوي. په نننیو ټاکنو کې 328 میلیونو ډیر پاکستانیان د رای ورکولو پر شرایطو برابر بلل سوي چې په دوی کې 9.5 میلیونه یعنی 45 سلنه سړي او 9.5 میلیونه یعنی 46 سلنه ښځې دي.
و موریدل چې په پاکستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پر مهال نن د ملي او ایالتي پارلمانونو د سلګونو غړو د ټاکل کېدو لپاره عمومي ټاکنې کیږي. دغه ټاکنې داسې وخت کیږي چې پرون چهارشنبه په بلوچستان ایالت کې د دوو چاودنو له کبله چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی نږدې 10 کسان وژل شوي دي. دغه ټاکنې په هرو 5 کلونو کې کیږي او تیرې ټاکنې په 2013 کال کې شوې وې چې د ناامنیو پیښې ورسره ملې وې. زموږ همکار په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زرداشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتله چې د ناامنیو او اعتراضونو دوام ته په پام سره به دغه ټاکنې څومره رڼې او عادلانه وي.
د پاکستان د اوسنیو ټاکنو د روڼتیا په اړه او آیا چې دا به په عادلانه توګه ترسره شي ډېر سوالونه او ملاحظات موجود دي. که د پاکستان دغه اوسنۍ ټاکنې موږ د دې د وروستیو 100 ټاکنو سره پرتله کړو نو اوس مهال دغه ټاکنې زیاتې د پوځي اسټبلیشمنټ تر اغیز لاندې وضعیت کې ترسره کیږي. اوس مهال نږدې ټولې چارې یا حکومتي چارې مستقیم د پوځ په لاس کې دي. موقته اداره هم دوی ګمارلې ده. نو دا سی ویلې شو چې پایلې به هم سرنګه چې د دوی نظامی استابلیشمنت خو خوي هماغه سی پایلې به دوی تنظیم کړي. کوم ګورو یو د ټاکنو مخ کې درغلی وي او یا د بل د ټاکنو پر مهال درغلی وي، نو د مخ کې درغلی چې دغه خود وخت نه پیل شوې ده، حتی د دوی په خوخه کاندیدان اعلان شوی دی یا بعض کاندیدانو مخه نیول شوې ده، او په ټوله کې بیا د تحریک انصاف ګوند عمران خان په مشرۍ چې هغه هم که څه هم سابقه داده چې دوی رامنځته کړي او دوی دي زیته ورسو، خو کله چې د دوی سره اختلاف راغی نو هغه کاملا په غیر جمهوریت توګه وځپل شو او دا غوی د کاندیدانو مخه هم نیول شوې ده. او اوس داسې لیدل کېږي چې دوی غواړي، چونکې په افغانستان کې هم طالبان حکومت رامنځته شوی دی، نو تخمین په اساس داسې ښکاري چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې ممکن یا حکومت د مستقیم د جمعیت علما اسلام یا د دغسې اسلامي تنظیمونو راوړي، او یا دوی داسې ائتلافي حکومت جوړ کړي چې حد اقل دوی پکې حضور ولري، او بیا به دوی وکولی شي چې د دې د لارې دوی د طالبانو سره هم کاری کې وي، پاکستان د دوی د لارې تنظیم کی.
شم صاحب، دا ټاکنې داسې وخت کېږي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي، له ټاکنو سره جوخت ناامني ولې هلته زیاته سوې ده؟
د ټاکنو پر مهال ناامني کوم په دوه برخو تقسیم کو، یو هغه چې کوم رښتینی ریشې لري او هغه یا مستقیم د پاکستانی طالبانو لخوا یا د داعش وسلوالو او یا د بلوچ وسلوالو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي یا بریدونه کیږي، هغوی هم دغسې وخت کې چونکې پاکستان به آسیب پذیره وي او بریدونو احتمال زیات وي چې دغسې ټاکنیز کمپاینونه یا حتی د انتخاباتو پر مهال زین مراکز دی په نخه کې، یو برخه داده چې بیا غا د پاکستان استخباراتو تر غرزی چې دوی هم غواړي چې بعضی زینو کې چې دوی غواړي خپل د خوخي کاندیدان کامیاب کړي یا دوی چې کوم څوک نه خوخي غا لمنځه یوسي، په دې برخه کې هم بیا دوی غواړي چې بعضی سیمه ناامن کړي، او په خا هم دا تجربه شته چې بعضی سیمو کې د انتخاباتي لغوه کړي دي یا کاندیدان لمنځه وړي دي. نو دا دواړو پیخو احتمال شته او موږ چې ګورو اوس هم دغه پیخي پیل شوې دي.
ګڼو بلوڅانو او پښتنو له دغو ټاکنو سره پریکون یا بایکاټ اعلان کړي، دغه کسان څه غواړي او دا پریکون د ټاکنو پر مشروعیت ستاسو په نظر کوم اغیز کوي؟
ټاکنې د ولسواکۍ یو بنیادی اصل او پایه ده، مګر کله چې ولس د ټاکنو نه پریکونو کې دغه ټاکنې خپل هغه مفهوم له لاسه ورکوي. په بلوچستان کې هم دغه سده، هلته د څو لسیزو راهیسې بلوچان په دغه ټاکنیز بهیر کې او بیا په ټوله کې په حکومت کې او په نظام کې هغوی خپل ځان نه ویني، او همدا دلیل دی چې هغوی اوس د وسلوالو مبارزې لاره خپله کړې ده. موږ که څو ټاکنو مخکینیو ټاکنو ته هم وګورو، په بلوچستان کې چې کله نتایج راځي نو ډیر کم خلک هغه رای او مرکزونو ته ځي او هلته خپل رای کاری، ځکه چې هغوی په دې نظام باندې باور نه لري، نه د دې په شفافیت باندې باور لري او نه په عدالت باندې باور لري. کمخ کې یو سهم د دې مشران به بعضی مرکزی اسمبلی او دې تراتلل، اوس هغه هم ډیر کم شوی دی. د دې دلیل دا دی چې پاکستان به خپل خلک لته ګمارل دي، لکه موږ چې په دغه موقت حکومت کې وکتل او په نورو کې هغه دوی ګوندونه متحده دی جوړه، لکه د بلوچستان عوامي پارټي یا باب په نوم باندې چې استابلیشمنت یو ګوند ته جوړ کو او خلک یې پکې جذب کړه. نو خپل بلوچ ولس د دینه پریکون مخکیم کړی دی، او منکه تاسو وګورئ په افغانستان کې به هم چې کله هغه وخت د جنوب نام نسیمه وی یا زابل کې او روزګان کې په 200 رایو باندې به بعضی وکیلان پارلمان ته راتلو ولې سي جرګې ته. بلوچستان کې دغه وضعیت د ډیر وخت نه ادامه لري چې د 200 او 200 باندې حتی بعضی وخت دی کاندیدان کامیابی ګنو. د خپل د دې اکاسی کوي چې بلوچ ولس په دغه ټاکنو باندې باور نه لري. پښتنو سیمو کې به بعضی جزوی توګه باندې چا پریکون کړی، عمومي توګه پښتنو لا دا تصمیم نه دی نیولې. بلوچانو خو وسلواله مبارزه هم خپله کړې ده او نظام نه مني، پاکستان هغه د بیلتون غواړي. پښتنو به په بعضو سیمو کې کړی وي، خو په ټوله کې مثلا په بلوچستان کې د محمود خان ګوند یا هلته د جمعیت علما چې دی د نفوذ لري کافي، او دوی په انتخاباتي کمپاین کې لګیا دي او کوشش کوي چې خپل کاندیدان کامیاب کړي. او بیا په پښتونخوا کې قوامی نشنل دی که د شیرپاو ګوند دی نور ګوندونه دي چې دا غي کې پښتانه فعال دي. په قبایلی سیمو کې محرومیتونه زیات دي، محلي سطح باندې کېدای شي چې پرې کون کړی وي، مګر په ټوله کې پښتنو لا داسې کوم اقدام نه ښکاري.